سلامونه دې ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته ستړي مشي ز اجمل اندیم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب ته ولاړ شو په مخړې د دې سات خبرونه ته د امریکا منتخب ولسمشر طالبانو ته د میلیارډونو ډالرو واستول د منلو وړ بنلې ډونالد ټرمپ پرون په یو خبری کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات په افغانستان کې طالبانو ته میلیارډونه ډالر استوي خو د طالبانو د حکومت ویان رستیال د ویان رستیال حمدالله فطرت په خپل اکسپانه په یو بیان کې دا ادعا رد کړې ویل دي چې امریکا دوی ته هیڅ ډول پیسې نه دی ورکړي دا رسنیو د ریپورتونو لمخې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه په بغلان کې پر دوو دینی علماو د برید مسولیت منلې په بغلان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خبري اعلان ته ویلي چې دوه دینی عالمان تیر ورځ ناپیژاند وسلوالو برید لاندې راغلي چې یو وژل شوی او بل سخت ټپي دي د دې طالب ویان په وینا په دغه دوه کسان د سې شنبې په مخام لوي ملمسیا کور ته پلارو چې وسلوالو پرې ډزې کړې دي په کابل کې د طالبانو یبه محکمې د افغان خبری اژانس خبريال مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم کړي د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د خغلی مهدی محکومیت تایید کړي او نړیوالو بنسټونو یو وخت چې د هغه ازادۍ تسملسي اقدام وکړي د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه باندې رسمي تبصره نه ده کړې مهدی انصاری د روان مریض کال د تل میزان میاشت کې د کابل پولیس رخ سیمه کې له دفتره تر وتلو وروسته ترې تم شو د طالبان حکومت هغه مهال د خپل استخباراتو لخوا د مهدی انصاری د نیولو خبرونه رد کړل د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي طالبان حکومت ته د میلیارډونو ډالرو لیک د نه منلو کار دی ټرمپ د سې شنبې په ورځ په فلوریدا ایالت کې یو خبری کانفرنس دغه څرګندونې کړي وروسته د طالبانو د حکومت یو ویان بیا دا څرګندونې رد کړي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شوی د طالبانو یوې سرچینې نن چهارشنبه ازادۍ رډیو ته ویل چې ښاغلی شاین به له دې وروسته دوحه کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی چارې سنبالوي شاهین تر دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او محمد نعیم د افغانستان د سفارت سرپرستی کوله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي حکومت د افغانانو د تخلیه له ائتلاف سره هوکړه لیک تمدید کړ ښاغلی بلینکن پرون ناوخته پر خپل اکسپان په خالي ټویټر لیکلی چې دا اقدام امریکا ته د افغانانو د لیک په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړي دا کار داسې مهال کېږي چې افغانستان کې د امریکایانو پخواني یو شمېر کارکوونکي لا هم پاتې دي او شکایت کوي چې امریکا ته د لیک چارې ټکنې روانې دي د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یو شمېر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی ویلي د مشکوکو طالب وسلوالو په ضد د دوی عملیاتو کې بې ګناه افغانان وژل شوي او ټپیان شوي د رویټرز خبري اژانس رپورټ له مخې ځانګړو سرتیرو دغه څرګندونې د خپلواک تحقیق پر مهال کړي چې دفاع وزارت د بی بی سي له یوې څېړنې وروسته امر کړی و او اوکراین وایي د روسیې په جنوبي سیمه سرتوب کې د تیلو په یو ډیپو برید کړی برید نن په یو ستراتیژیک هوایي اډه کې د تیلو پر زیرمې شوی چې د اوکراین د لوی درستیز په خبره د روسي اشغالګرو لپاره یې د لوجستیک په برخه کې ستونزې پیښې کړې دي خبر کې راغلی چې دغه برید د یوې اوکراینۍ وسلې شوی نه د هغه وسلو په مټ چې لویدیځو هیوادونو اوکراین ته ورکړي روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو امریکا طالبانو ته د میلیارډونو ډالر راستول د نه منلو وړ بللې دا خبره د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ کړی
پالمن په دې ورستیو کې د افغان کډوالو د وستلو لړۍ چټکه کړې ده
په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ریپورټونه لرو. په دې لړ کې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې او دا چې جرمني څخه یو شمېر افغانان چې دغلته په جرمونو تورن دي په تیر کال کې افغانستان ته استول شوي. کندهار کې د کتابونو د کمښت او زده کوونکو ته د پیښو ستونزو ریپورټ هم لرو. خپرونه کې درته نور ریپورټونه هم درولو. له موږ سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د امریکا منتخب ولسمشر طالبانو ته د میلیارډونو ډالرو استول د نه منلو پریکړه وکړه. ډونالډ ټرمپ پرون په یو خبری کانفرنس کې ویل متحده ایالات په افغانستان کې طالبانو ته میلیارډونه ډالر استي. خپل د امریکا د وسنی حکومت چارواکو دا رد کړی چې ګوندې دوی په مستقیمه توګه طالبانو ته پیسې استي، خو ټینګار کړی چې د افغانانو د بشری ملاتړ په هدف افغانستان ته د بیلابیلو ادارو لارې مرسته لیږي. دا طالبانو د حکومت د ویان رستيال الحمدلله فطرتم په یو بیان کې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د اداره کړې ویل دي چې امریکا دوی ته هیڅ ډول پیسې نه دی ورکړي. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
روس له هغه چې د امریکا د استازو د جرګې د بورچت ټیم غړو د امریکا له خوا افغانستان سره حکمرست چې د دوی د ادعا مخه طالبانو ته استول کیږي د بندیدو غوښتنې وکړه. د امریکا منتخب ولسمشر طالبانو ته د میلیارډونو ډالرو استول د نه منلو وړ بللی. ډونالډ ټرمپ پرون سه شنبه په فلوریدا کې په یو خبري ناسه کې ویل چې متحده ایالات طالبانو ته میلیارډونه ډالر استوي. خغلی ټرمپ دا د نه منلو وړ وبلل او ویل چې د غډول مرستې نه باید تر سره شي.
دا اند باور وړ نه ده چې میلیونونه نه بلکې میلیارډونه ډالر څوک میلیارډونه ډالر اساسا طالبانو افغانستان ته ورکوي. دا جو بایدن ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا رد کړي چې ګواکې له افغانستان سره د امریکا بشري مرستې د طالبانو لاسته رسیږي. خود امریکا د استازو په جرګه کې د بورچت د ټیم چې غړي جمهوریت غوښتونکي دي د دوشنبه په ورځ په یو لیک کې لټرمپ نه غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره د امریکا نقدي مرستې سمدستي بندي کړي. دوی ټینګار کړی چې متحده ایالات نه باید په بهر کې د خپل مخالفینو مالی ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستې الحمدلله فطرت نن چهارشنبه په خپل اکسپانه په یو بیان کې د ادعا ناسمه بللې او په سختۍ رد کړي. نوموړي ویلي چې امریکا په حقیقت کې نه یوازې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې بلکې د افغانانو میلیارډونه ډالر پانګي هم کنګل کړي. په دې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي چې امریکا پر افغانستان خپل مالی مرستې بندې کړي د افغانستان اقتصادي وضعیت په لا بحراني شي. لډلی احمد سعیدی ازادي رادیو ته وویل
زما په باور وروسته له هغې چې ټرمپ واک په لاس کې واخلي چې دوه اونۍ ورته پاتې دي په لومړي ګام کې به پر افغانستان مرستې کمې کړي او وروسته به یې آن بندې کړي. کله چې امریکا خپلې مرستې بندې کړي نو د ډالرو په وړاندې افغاني بنګلټونه به بې ارزښته شي او له دې سره د افغانستان اقتصادي وضعیت بحراني کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ په تیرو دریو کلونو کې امریکا په افغانستان کې له مرستندوی بنسټونو سره 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې. د راپورونو له مخې لاغه وخت چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړې امریکا له افغانانو نه د ملاتړ په هدف په ونې کې د سلويخت میلیونو ډالرو نقدي کسوړو پاستولو سره له افغانستان سره د پام وړ مالی مرستې کړې. خو تر دې وړاندې د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د مرستو د ویش پر څرنګوالي اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې د غمرستې په غیر عادلانه ډول ویشل کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی. په تیر یو کال کې له جرمني څخه دیار لز سوا افغانان استل شوی. په دې اړه یو ریپورت لرو خو په ګاونډیو هیوادونو کې هم د افغانستان وضعیت خنډ دی. تر هغه مخکې پاکستان ته ورسو. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د سب د کارتونو د اعتبار موده شپږ میاشتې غځولې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو په ورستوي کې په پلازمینه اسلام آباد او نورو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټک کړې ده. تفصیلي د اکرام الله اکرام په بل ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا هم په شدت روانه ده. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د سب د کارتونو پی او آر د اعتبار موده د روان کال د جون تر دیرشمې نیټې پورې غځولې. د پاکستان ډان ورځپاڼې پرون سه شنبه ناوخته راپور ورکړ چې د پاکستان فدرالي حکومت سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د اے سی سی او پی او آر کارت لرونکو په ګډون به ټول افغان کډوال چې په پاکستان کې ثبت شوي له بشپړ قانوني ملاتړ څخه برخمن او نه به نیول کیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر لخوا په 2018 او 2019 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی. اے سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کې نږدې 3,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. پاکستان په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې نن چهار شنبه هم د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد عملیات روان دي. یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې پولیسو له اسنادو سره سره نیولي او افغانستان ته یې اړولي دي. محمد علیم چې تازه پرون له پاکستانه ریپورت شوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان سټیزن یا اے سی سی کارت درلود خو په خبره یې چې پولیس هیڅ ډول اسنادو ته پام نه کوي.
په اسلام آباد کې مې زندگی کوله او اوس مهال د کوم دفاع ریپورت شوی مې د اے سی سی کارت به وجود هم پاکستان حکومت پولیس چې کوم دین سره ډیر زیات افغان سره ډیر ناوړه چلند کوي، ډیر ناوړه سلوک سره کوي. کچا سره کارت وي که پاسپورټ وي که ویزه که هر څه کنه نو پازه به ډیر زیات کوي. زه خپل د اے سی سی کارت به وجود هم پورت شوی ما نګرار کې ما فامیل چې کوم دی هغه اسلام آباد کې پاتې کیږي اوس مهال موږ د یو سخت مشکلات سره مخ یو.
د پاکستان په پینډي کې میشته یو بل افغان کډواله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شوی، نن سهار پولیس کور ته ورغلی او دا او دوه ورونه نیولې دي.
نن د جنوري اتمه سهار پولیس مونږ کور ته راغلل. زه اوس ما دوه ورونه یې ونیول او وی ویل چې ستاسو د ویزو موده تمامه شوې ده، اوس یې راوستي یو دلته خاجي کم ته او موږ ته وایي چې تاسې افغانستان ته استوو.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې جنوري میاشتې له پیله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. پرون په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په وروستیو څو ورځو کې پاکستاني پولیسو لږ تر لږه 100 افغانان نیولي چې یو شمېر یې په جبري ډول افغانستان ته استول شوي. د سفارت په اعلامیه کې راغلي وو چې د قانوني اسنادو، معتبرو ویزو او د پی او آر او اے سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندېښمن کړي او خپلې اندېښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکې کړي. حال کې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشرې فلیپا کاندلیر له پاکستانه د هغه کسانو په نیست سلو ټینګار کړی چې په خبره یې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي نن په خپل اکسپانه په یو بیان کې په پاکستان غږ کړی چې د میرمنو او ماشومانو په ګډون د اړمنو خلکو ښه کوربتوب ته دوام ورکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ل خبرتیا مخکې مو په د افغانستان په گاونډي هیواد پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه واوریدل. په تیر یو کال کې د پاکستان نډیر لري د اروپا یو یاد هیواد جرمني څباندی دیار لسو افغانان له دې هیواد استلی او افغانستان ته ریپورت کړي. ځینو جرمن رسنوی د دې هیواد د کورنیو چارو د وزیر په حواله دا ریپورت ورکړی، ویل دي چې افغانستان ته به د افغان مجرمینو د استلو بهیر دوام ولري. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې.
ل جرمنی څخه د افغان پناه غوښتونکو د استلو د بهیر په دوام تازه یاد هیواد د 1301 شپته افغانانو د استلو خبر ورکړی. لاروخانه نه ده چې دغه کسان د کومو لاملونو او په کومو شرایطو کې افغانستان یا نورو هیوادونو ته استل شوی دی. د جرمني ځینو رسنیو له ډلې زی دی اف هویته د سیشن می په ورځ د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې د جنوري لمیاشتې د 2023 کال د نومبر تر پایه پورې نږدې 1300 کسان له دې هیواده استل شوی دی. پراپور کې راغلی چې دا شمیر د 2023 کال په پرتله نږدې 20% زیاتوالی ښیي. د نانسی فایزر په حواله ویل شوی چې دوی بل دې وروسته هم د هغو افغانانو چې په جرمی فعالیتونو کې ښکیل دي ایستلو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان پناه غوښتونکي چې له جرمني د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي یو شمیر کسان د دوبلن قانون له مخې هم ایستل کیږي. امین یو افغان پناه غوښتونکی دی، دا مهال په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یو بل اروپایي هیواد څخه جرمني ته راغلی او اوس د ایستلو لږ وخت سره مخ دی.
آلمان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ چټکه کړې ده. په دې کې یوازې مجرمین شامل نه دي چې آلمان له خپلې خاورې څخه وباسي، په دې کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې دوی ډوبلین دي یا د نورو هیوادونو د اروپایي هیوادونو ګوتې لري. زه هم یو له هغو کسانو یم چې د اروپایي اتحادیې د یو هیواد ګوتې لرم او په ډوبلین کسانو کې راځم. نو زه هم د خپل وضعیت په اړه ډېر زیات اندېښمن یم او هر لحظه د دې امکان شته چې دوی ما د ډوبلین د قوانینو لمخې مال دې ځای څخه وباسي.
فیصل نیازی یو بل افغان پناه غوښتونکی دی چې په 2023 کال کې جرمني ته تللی. وایي د پناه غوښتنې کیس یې نه دی منل شوی او کیدای شي له دې هیواده وایستل شي.
در سال 2023 وارد خاک جرمني شدیم و تا هم روز به هیچ کسی چیزی نگفتیم.
په 2023 کال کې جرمني ته راغلم، تر ننه پورې مې له هیچا سره څه نه دی کړی او کوم جرم مې هم نه دی کړی. خو د جرمني لخوا مې کیس نه دی منل شوی. زما په څیر زرګونه کسان له دې ستونزې سره مخ دي او د شړلو بهیر لا هم دوام لري. هیڅ ډول مرسته د جرمني لخوا نه کیږي.
په همدې حال کې علي رضا کریمی چې د پناه غوښتنې د چارو سلاکار دی، په جرمني کې د افغان پناه غوښتونکو حالت اندېښمنوونکی بولي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
سال گذشته آلمان بیش از هر شده است.
تیر کال جرمني له زرو څخه زیات کسان چې یا مجرمین وو یا د ډوبلین قانون لاندې د ګوتو نخې لرلې ایستلې دي. دا وضعیت د ډیرو کډوالو لپاره د ویرې وحشت لامل شوی، ځکه چې په جرمني کې شته ګوندونه د کډوالۍ د کیسونو شرایط بدلولی شي.
پناهندگی را در آلمان تغییر ده.
په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د 2023 کال د دسمبر په 4مه د فدرال پارلمان بوندستاک په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې هر څوک چې جرم کوي باید دا احساس ونه کړي چې په دې هیواد کې پاتې کېدای شي. هغه زیاته کړه چې د شوي اقدام له کبله غیر قانوني او بې تدبیره کډوالي کمه شوې ده. هغه وویل چې د افغان مجرمینو ایستل په منظمو پروازونو یا د افغانستان له چارواکو سره د خبرو اترو له لارې نشي ترسره کیدای، خو په خبره یې چې د دې بهیر د ترسره کولو لارې چارې موندل شوي او کار پرې روان دی. په تیر میلادي کال کې د قطر هوایی شرکت په همکارۍ 28 افغان پناه غوښتونکي چې په بیلابیلو جرمونو کې ښکېل وو په یوه چارتر یا ځانګړې الوتنه کې کابل ته ولېږل شول. وروسته له هغه چې د جرمني په منهایم ښار کې یو جرمني پولیس د یو افغان پناه غوښتونکي لخوا ووژل شو، په وروستیو میاشتو کې کابل ته د پناه غوښتونکو د شړلو بهیر په جرمني کې یوه ګرمه موضوع ده.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
دوستان تاسو مګل ازادي راډیو ناوړه د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د اتلانو جام سیالیو لپاره د خپل لوبډلې لپاره د پاکستان پوخانی لوبغاړی او لوبډل مشر یونس خان نوې سلاکار یا منټور ګمارل دي. بختیار سایل په اړه رپورت لري.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ پیلي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان یې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لپاره د افغان ملي لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکلی دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شلوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپ وهنې په برخه کې غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي، تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19مه نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ یې د کراچۍ او لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21مه، 26مه او 28مه نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښو توپوهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې شاوخوا 20,000 منډې جوړې کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د نوموړي د ټاکل کېدو او دندو په تړاو ویلي دي:
افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکو اتلانو جام لپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي، د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالي روزونکو تجربه لري هغه یې ګمارلی دی. نوموړی به د چمپیونز ټرافی د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یو ځای شي، د غراز به دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي.
دا ولې د چې د کرکټ نړیوال شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیز چاپیریال او شتنځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک پخوانی مهم لوبغاړی د سلاکار یا منټور په توګه ګماري.
په ایران کې تیر 2023 کال کې د ادامونو لوړ شمیر د ملګرو ملتونو غوسه پارولې. په دغه کال کې د یو دیرش ښځو په ګډون 901 تنه ادام شوي چې له تیرو 9 کلونو راهیسې د ادامونو تر ټولو لوړ کلنی شمیر دی. د ادام اکثره قضیې د نشه یي موادو د قاچاق وي. دا هم تفصیل
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې ایران په تیر 2023 میلادي کال کې 901 کسان اعدام کړي او د اعدامونو دغه کلنۍ شمیر تیرو 9 کلونو کې بې ساری بلل شوی دی. په اعدام شوی کې یو دیرس میرمنې هم شامل دي چې ځینې د کورنۍ تاوتریخوالي پر مهال د خپل میړونو د وژنې په تور محکومي وي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون سه شنبه د جنوري په ومه خپور شو راغلي، کابو 40% دغه کسان د 13 دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې اعدام شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک د راپور د خبرېدو پر مهال ویلي، په یو کال کې د دومره لوی شمیر کسانو اعدام د اندېښنې او خواشینې وړ خبره ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د اعدام اکثره قضیه د مخدره موادو اړوند وي، خو زیاته شوې چې د 2022 کال د اعتراضونو یو شمیر عاملان هم اعدام شوو کې شامل دي. د 2022 کال اعتراضونو وروسته له هغه وپارېدل چې د مهسا امینی په نوم یو انجلۍ د حجاب نه مراعتولو په تور پولیسو ونیوله او وروسته یې سا ورکړه. هغه مهال ایرانی پولیسو اعتراض کوونکي وځپل او د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور لمخې سلګونه اعتراض کوونکي ووژل او زرګونه نورې زندانی کړل. 2023 کال کې هم په ایران کې د اعدامونو شمیر 853 یاد شوی و چې تیر کال ته په کتو یو څه کم و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له ایران غوښتي چې راتلونکي ټول اعدامونه ودروي. ترک په ایران کې د خلکو اعدام د ژوند له بنسټیز حق سره په ټکر کې کار بللی او ویلي دي چې دا د بیګنا کسانو د اعدام خطر هم زیاتوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو ویاندې لیز تروسل ویلي، 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شوو ښځو شمیر هم 13-15 کلونو کې بې ساری دی. نوموړي ویلي، اکثره دغه ښځې د قتل په تور اعدام شوي، حال دا چې د دې په خبره همدغه میرمنې خپله د کورنۍ تاوتریخوالي، کم عمر کې او جبري ودونو قرباني وي. ملګرو ملتونو تل د ایران په محافظه کاره اسلامي حکومت باندې د بشري حقونو د نقص په خاطر نیوکې کړي، خو په ظاهره دغه نیوکو کوم ځای نه دی نیولی. د ایران اوسنی ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو اصلاح طلبه کس بلل شوی، د ایرانیانو د حقونو د ساتنې ټټر وهلی، خو د بشري حقونو فعالان او نړیوال څارونکي له هغه نه د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کندهار کې د انجونو خونځي لکه د نور افغانستان په څیر تړلې، خو په کوم ځای کې چې د الکانو خونځي پرانستې دي، هغوی بیا د کرتاسي او درسي کتابونو د کمښت سره مخ دي. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
کندهار کې د زده کوونکو په ټولګي کې زده کړې کوي، خو د څو محدود کتابونو په شتون کې. په کندهار کې زده کوونکي د درسي کتابونو او کرتاسي لکمر څخه شکایت کوي او وایي چې ټول درسي ساعتونه د څو محدود مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه زده کوي. د دوی په خبره د کتابونو کمښت د دوی د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او له تختې او نوټ څخه په ښه ډول زده کړې نسي کولای.
موږ کتابونه کم دي، دغه کتابونه مې استاد هغه سپرتخته ش درس نه سره ته ویلای. کتاب پیدا سم بیا ور دي، ش کتابونه ډیر کم دي، کتابچې کلمانه ډیر کم دي، کتابچې نو سره کلمانه نو سپرتخته دغه درس نه ویل کی، تخته درس نه سو ویلای.
موږ د کتابوستون ډیر زیاته د کرتاسیانه لرو، دغه د کتابو د کمښت لا مال سم سبقان نه سو ویل او ډیر ور سره په تکلیف یو.
په کندهار کې د ابتدایي ټولګیو زده کوونکي تر ډیره له دغې ستونزې سره مخامخ دي او آن په ټولګي کې یوازې د ګوتو په شمار زده کوونکي کتابونه لري. د سلما په نوم د شپږم ټولګي یوې زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل:
انځه د شپږم ټولګي زده کوونکی يم سلما. موږ د امر ریاست څخه غوښتنه ده چې موږ د کتابونه راوړو، او موږ د کتابونه نه یې موږ زده کړې نه شو کولای. موږ د پیټمو کې ستونزې او مشکلات وخت کېږي. موږ غواړو چې موږ د دې څخه کتابونه غواړو، کتابونه راوړو.
د زده کوونکو ترڅنګ ښوونکي هم وایي د کتابونو کمښت یوه جدي ستونزه ده چې لکه بلې دوی زده کوونکو ته په ښه ډول زده کړې نه سي رسولای. یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ټولګیو کې آن تختې هم نسته تر څو زده کوونکو ته د نوټ لارې زده کړې ورکړي.
موږ په ښوونځي کې زیات مشکلات لرو. یو عمده مشکل چې دی د کتابونو نه کمښت دی. زیات شاګردان د ستونزو سره مخامخ دي او استادان نه کولای چې په ښه ډول سره هغه ته تدریس وکړي. کرتاسې ستونزه هم شته په مکتب کې. هغه لکه په سیم کې تخته ده چې د تخته څخه استادان نه برخمن نه کولای چې هغه څخه استفاده وکړي. کله چې تخته نه وي نو استاد نه کولای چې په پوره ډول درس تر شاګردانو پورې ورسوي.
حتی موکړه چې په دې اړه د کندهار د پوهنې ریاست مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نه سول.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 0 0 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 یوولس سلرویشت شپاش سو یو.
شماره های تلفون را من هم یک بار برای تان آیسته آیسته می گویم 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د کډوالۍ پالیسۍ انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د کډوالو یو ول تر ټولو لوی شمیر افغانانو جوړوي. د انسټیټیوټ یو تازه رپورت کې ویلي دي د دې افغان کډوالو لوی شمیر چې په ایران کې اوسېږي له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. نور جزئیات به د سنا کاکړ په رپورت کې واورو.
د کډوالۍ پالیسۍ انسټیټیوټ وایي د 2024 کال تر نیمایي پورې د نړۍ د کډوالو شمیر 2.3 میلیون ته لوړ شوی چې 14 سلنه افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ چې مرکز یې په متحده ایالاتو کې دی په یو راپور کې چې د جنوري په 8 نیټه خپور شو ویلي په هرو شپږو کډوالو کې نږدې یو یې له افغانستان څخه دی، چېرته چې په ټکو یې دوی د 16 لسیزو کورنۍ جګړې، ځورونې او د دولت له سقوط څخه تښتېدلي دي. په راپور کې زیاته شوې د نړۍ د 6.1 میلیون افغان کډوالو نږدې 90 سلنه د افغانستان په ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان کې ژوند کوي او تر ټولو لویه برخه یې ایران کې دي. په دې راپور کې چې په تیرو 16 لسیزو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته پکې اشاره شوې راغلي. په ایران کې د افغانانو ضد عامه احساساتو د سیاسي بیانونو او عمومي خبرو اترو له امله وده کړې چې له امله یې افغان کډوال له زیاتو خنډونو سره مخ شوي. د کډوالۍ پالیسۍ انسټیټیوټ د راپور له مخې ایران په 2024 کال کې 5500 زره افغانان ایستلي او د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ډېرو نورو ننګونو سره هم مخ دي. یو له دې څخه شمس الامانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پرون زخپل می د دې سانه شاهدوم چې دونجونی د دوی لورونو سره د دې پورتول لپاره ونیولې او وی وړلې. د دې ترڅنګ دلته خلکو تختار ورکول شوی چې افغانانو ته د کور نور کوي، کار نور کوي، آن ډوډۍ نه راکوي او مغازو ته ویل چې دوی باندې د توکي نه پلوري.
یو بل افغان کډوال چې نغوړی د موضوع د اساسیت له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت آن اسناد لرونکي افغانان نه دی هیواده ایستلي.
په البرز ولایت کې زما یو ملګری چې موږ سره یو ځای کار کوو پاسپورت یې هم درلود، پاسپورت یې ورته چیرې کړ او پرون یې ونیو، نن یې بیا په موټر کې واچو او افغانستان خواته یې وړ.
په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانانو کډوالۍ خورا ډیره شوه چې دوی لاملونه اقتصادي، امنیتي او د زده کړو ستونزې ګڼي. د دې کډوالو ډیره برخه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې میشول، چې اوس په دې هیوادونو کې هم د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې په 2021 کال کې شاوخوا 415,000 او په 2023 کال کې تر 650,000 ډیر افغان کډوال ایران افغانستان ته ستانه کړل شول. یادونه ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده، چې په دې هیواد کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم یو وار بیا په مکړی د مهمو خبرونو سرټکو ته. په کابل کې د طالبانو یوې محکمې د افغان خبری اژانس خبریال مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم کړی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د ښاغلي مهدی محکومیت تایید کړی او له نړیوالو بنسټونو وغوښتي چې د هغه د ازادۍ لپاره د سملاسي پر طالبانو فشار راوړي. د طالبانو حکومت په دې اړه تفسیران نه ده کړی. د رسنیو د ریپورټونو مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په بغلان کې پر دوو دینی عالمانو د برید مسولیت منل. په بغلان کې ځای طالب چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې دوه دینی عالمان تیر ورځ د ناپیژاند وسلوالو تر برید لاندې راغلي چې یو وژل شوی او بل سخت ټپي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي طالبانو حکومت ته د میلیاردونو ډالرو لیږل د نه منلو وړ کار دی. ترامپ پرون په فلوریدا ایالت کې د یو خبری کانفرنس پر مهال دغه موضوع ته اشاره وکړه او ادعا وکړه چې وسنی ولسمشر جو بایدن د امریکا میلیاردونه ډالر شتمنۍ له هیواده ایستلې ده. طالبانو ویاند حمدالله فطرت بیا پر خپل ایکس پاڼه دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې امریکا یا بل کوم هیواد پیسې نه دي ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شو. د طالبانو یوې سرچینې نن ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی شاین بلدي وروسته په دوحه کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی چارې سمبالوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي حکومت د افغانانو د تخلیه له ائتلاف سره هوکړه لیک تمدید کړ. ښاغلی بلینکن پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی چې دا اقدام امریکا ته هغه افغانانو د لیگ په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړي. د برتانیا ځانګړي ځواکونو یو شمېر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی وو ویلي د مشکوکو طالب وسلوالو په ضد د دوی عملیاتو کې بیګناه افغانان وژل شوي او ټپیان شوي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې ځانګړو سرتیرو دغه څرګندونې د هغه خپلواک تحقیق پر مهال کړي چې د دفاع وزارت د بی بی سی له یوې څېړنې وروسته د ترسره کېدو امر کړی وو. اوکراین وایي د روسیې په جنوبي سیمه سرتوف کې د تیلو یو ډیپو په نښه کړی دی. برید نن په یو ستراتیژیک هوایي اډه کې د تیلو پر زیرمې شوی چې د اوکراین د لوی درستیز په خبره روسیې اشغالګرو ته د لوجستیک په برخه کې ستونزې پیښې کړي دي. او د ایتالیا چارواکي وایي چې د دوی د هیواد خبریاله چیچیلیا سالا د ایران له زندانه خوشې او روم ته روانه شوې ده. د ایتالیا د صدر اعظم جورج ملونی دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن سالا د ډیپلوماټیکو او استخباراتي هڅو په پایله کې خوشې شوې ده. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه په تفصیل سره په ازادي رادیو ډاټ کام کې چې موږ پاڼه دا کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې د لوبو له میدان
هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو ریدونکو ز بختيار ساحلم او د لوبله میدان او نيز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري پخوانی پاکستانی لوبغاړی یونس خان د چمپیونز ټرافي لپاره د افغان ملي لوبډلې سراکار ټاکل شوی دی. د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د خپلو سیاستوالو په غبرګون کې ویلي دي چې لوبډله به یې له افغانستان سره سیالي کوي. د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ سیالۍ پای ته ورسېدې او د ابو مسلم فرا لوبډلې وګټلې. د کرکټ بورډ اداره دویمه درجه ولایتي سیالۍ پیلوي. سویلي افریقا او استرالیا د ټیسټ اتلولو پیلوبې ته ځان رسولی دی او د سویلي افریقا شل اوریز لیګ پیلېږي چې د راشد خان په ګډون پکې څو نور افغان لوبغاړي هم لوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي لپاره د افغان ملي لوبډلې د منټور په توګه په دنده ګمارلی دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شل اوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپوهنې په برخه کې د غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي. تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19مه نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافۍ په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ د کراچۍ، لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21مه، 26مه او 28مه نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښو توپوهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې یې شاوخوا شل زره منډې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د ښاغلي یونس خان د ټاکنې په تړاو ازادي راډیو ته داسې ویلي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي اتلانو جام دپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي، د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالي روزونکي تجربه لري هغه یې ګمارلی دی. نوموړی به د چمپیونز ټرافي د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یوځای شي او دغه راز به د دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي. نو یونس خان په توپوهنه کې کافي تجربه لري او د پاکستان کنډیشن سره ښه بلد دی، ځکه د هماغې هیواد لوبغاړی دی، په خپلو میدانونو ډیر ښه بلد دی، ډیرې لوبې کړي، په ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو کې کافي تجربه لري او پیاوړی توپوهونکی تیر شوی دی. مونږ انشاءالله هیله لرو چې نوموړی به د افغان لوبډلې لپاره په چمپیونز ټرافي کې ډیر مؤثر ثابت شي، لکه څنګه چې مونږ په تیرو غټو ایونټونو کې لکه د 2023 کال نړیوال جام چې هغه کې هندوستان کې ترسره شو، هندي منټور مورتا ګمارلی او دغه راز په ویسټ انډیز کې شل اوریز نړیوال جام دپاره مونږ ویسټ انډیز منټور ګمارلی. نو هیله ده چې دغه پاکستانی منټور به هم د افغان لوبډلې لپاره ډیر ګټور ثابت شي.
دا ویل ده چې د کرکټ نړیواله شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیز چاپیریال او ویشتن ځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک پخوانی مهم لوبغاړی د سلاکار یا منټور په توګه ګماري.
تیاد ورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ انځه قره قره چرس ته خدمه شیشه ته خدمه
د ځان مې چې وړې کې مې کمزور مې هغه مسنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړې
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه ویلوي.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ دغه هیواد د پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي و له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره دی د اتلانو جام سیالي لغوه کړي. سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ د اجرایوي مشر په حواله راپور ورکړی دی چې په دې اړه د کرکټ نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. د انګلستان د پارلمان 300 غړو د دغه هیواد کرکټ بورډ ته په واستولي لیک کې ځکه دا غوښتنه کړې و چې په ټکو یې په افغانستان کې ښځو ته د سپورت حق نه ورکول کیږي او ګڼ نور محدودیتونه هم پر ښځو لګېدلې دي. نورحال د فیروزه عزیزي پر راپور کې اورو.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رات او د افغان کرکټ پر ارزښت یې ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. ښاغلی ګولټ سکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهېږي چې په ټکو یې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولای سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او ازادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبې په ورځ د انګلستان د پارلمان یو سلو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازی تونیا انتونیازي هم په خپله اکسپاڼه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای، راغلی چې د انګلستان کرکټ بورډ دی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او انجنونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په غبرګون کې دی په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلی چې دوی باید د جنسیتي تعبیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی یې غوښتي چې افغان میرمنو او انجنونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا له پامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او انجونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام له افغانستان سره هیڅ یوه دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي، ځکه د ده په خبره همغږي سوې هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پرېکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت دې له سیاسته لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي.
په دغه پریکړه چې د افغانستان په تړاو باندې سوي ده په دغه باندې باید نظر ثانی وسي او د دې ترڅنګ د خپل کرکټ بورډ نه دغه غواړم چې دوی یو منظمه د سپورت ډیپلوماسي ولري تر څو وکولای شي چې ځینې هیوادونه چې دغه پریکړه کوي هغه قانوني دي ته چې د افغان لوبډله سره میچونه وکړي.
کرکټ پوه سمیع الله هلال بیا ازادي راډیو ته وویل
انګلستان د حکومت دغه پریکړه د ستایلو ده چې دوی هېڅکله سیاست له سپورت سره یوځای نه کړ. دا به دوی وو چې اوسني حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول نه پریکړه شوې ده، نه عادلانه پریکړه شوې ده. دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي دي چې دوی د دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، د دوی پر وړاندې د عدالت او د دې ترڅنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې له دې وړاندې په 2022 کال کې آسترالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د خرابېدونکو وضعیت له امله د افغانستان پر وړاندې شل اوریزو لوبو لړۍ لغوه کړې وه. د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نا وخت د نړیوالو غبرګونونه او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبې وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبېږي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي د ابو مسلم فراق کلب ګټلې ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون د سه شنبې په ورځ د جنوري په 8 نیټه په خبر کې ویلي دي چې د ابو مسلم فراق لوبډلې د لوړو امتیازاتو ترلاسه کولو او زیاتو ګولونو وهلو پر اساس د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي ګټلې ده. د یاد لیگ په وروستۍ ورځ هم دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 پر وړاندې عدالت فراق ته ماتې ورکړې او په وروستۍ لوبه کې بیا که څه هم اټک انرژي استقلال کابل لوبډلې ته 6-0 پر وړاندې ماتې ورکړه خو د اتلولې مقام ته ونه رسیدل. د ټک انرژي لوبډله چې تیر کال یې اتلولې ګټلې وه سږ کال یې هم نمرې له ابو مسلم فرا سره مساوي وي، خو تر ابو مسلم فرا یې کم ګولونه وهلي وو چې له همدې عمله یې دویم مقام ترلاسه کړ. د دې پړاو اتلې لوبډلې ابو مسلم فرا بیا د نمرو په جدول کې د 28 نمرو ترڅنګ ټولټال 28 ګولونه هم وهلي وو. د کوربه هرات ولایت اړوند کلب سرخپوشان خوافي بیا په دې لیګ کې درېیم مقام ګټلی، خو د خدیم اف سي او عدالت فرا لوبډلو د کم امتیازاتو لرلو لامل لیگ څخه پاتې شول او د راتلونکو پړاو لپاره به د لارموندنې په سیالیو کې ګډون کوي. د لیگ د غوره ګول وهونکو جایزه د سرخ پوشان خوافی لوبډلې لوبغاړي فرهاد علی زاده ګټلې ده چې 14 ګولونه یې وهلي وو. د افغانستان فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالۍ له تېرې یوې میاشتې راهیسې د هرات ولایت په کوربتوب د 12 لوبډلو ترمنځ روانې وي چې پرون د مسلمې لوبډلې په بری سره تمام شوې. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې سږ کال د دویمه درجه ولایتي سیالۍ بیا ترسره کړي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د روان 2025 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 11 نیټه دغه سیالۍ پیلیږي او د همدې میاشتې 23 نیټې پورې د کندهار، خوست، ننګرهار او کونړ په لوبغالو کې به ترسره شي. د کرکټ بورډ په خبر کې راغلی دي چې دغه لوبې به 500 ورځې بڼه لري او د هیواد د بیلابیلو ولایتونو 40 لوبډلې پکې ګډون لري چې په 8 ګروپونو کې به هر لوبډله 4 لوبې ترسره کړي. همدارنګه هغه ولایتونه چې کرکټ پکې زیات د سکل ورته د ژوند په کچه هم یو بل لوبډله اضافه شوې ده چې د سپینغر، مسینک او بند امیر زونونو پکې شامل دي چې سربیره پر دې له کارکردګۍ لرونکو لوبغاړو یو مشترکه لوبډله هم جوړه شوې ده. د کرکټ بورډ ادارې د کورنۍ کرکټ د مسؤل نظیم عبدالرحیمزی له قوله لیکلی دي هڅه یې دا ده چې کورنۍ کرکټ لا پیاوړی کړي او د دې تر څنګ یې ښه بېلګه دا ده چې دویمه درجه ولایتي سیالۍ په لومړي ځل د 40 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د یادو سیالیو له 8 ګروپونو به یوه یوه لوبډله راتلونکي لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لاره ومومي چې د 8 لوبډلو سربیره به 4 لوبډلې نورې هم پکې اضافه کیږي چې د فرست کلاس او نور کارکردګۍ لرونکي لوبغاړي به هم برخوي. د یادو سیالیو د سلیکشن چارې میر مبارز ازغری ترسره کړی دي. نوموړي د دغه سیالیو د غوراوي د شرایطو په تړه ویلي دي:
سلیکشن چې ما مخکې ویل چې بایرول ده، دا ځل سلیکشن په 4 اساسو انتخاب شوې ده چې البته اول د انټر کلب ټاپ پرفارمرز ده، دغه نه را تیر شو یو ټیسټ ریزلټ ده چې چا په یو ټیسټ کې پاس شوی ده، کامیاب شوی ده. همداسې چې هغه لوبغاړي چې انډر 19 پروسس کې وو په پکتیا کې، هلته انډر 19 میچونه وو، د ټرایل میچونه وو، هلته ودون انټر کلب پاتې شوی وو، هغه لوبغاړ ته چانس ورکول شوی ده. او همچنان د 3D هغه کوم لوبغاړي چې سه کال په 2024 کال کې دوی 3D ته لاره پیدا کړو، بیا د 3D نه فرست کلاس ته لاره پیدا نه کوي، د پرفارمنس کمواله په دغه باندې، نو هغه لوبغاړي مستقیما په گریټو کې سلیکټ شوی ده. نو دغه مونږ په هر ولایت کې درې ټاپ آرډر لوبغاړي ورکړي، درې مډل آرډر دي، دوه وکټ کیپر ده چې یو ټاپ آرډر ده، یو مډل آرډر ده، همداسې دوه آل راؤنډر ده چې یو سپینینګ آل راؤنډر ده، یو فاسټ بالینګ آل راؤنډر ده، دوه پراپر سپینر ده چې یو ریس بالر ده، یو فنګر بالر ده، همچنان درې فاسټ بالران پکې ورکول شوی. دا ټوټل کېږي 15 لوبغاړي. دا لوبغاړي د دوی خپل د مقرر شوی رول په اساس سلیکشن شوی ده، او په دغه اساس باندې چې زه مطمئنه ما چې انشاء الله دین آباد مخکې خودسه یو چینټر کلب کې یو اورونه کم وو، بل ټول ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس پکې کول، ځکه اورونه کم وو 15 اور او سه کال خوشبختانه 500 ورځې لوبه د انټر کلب په دغه کې. نو دلته د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، ځکه دین آباد مونږ چې سلیکشن کوو بایرول کوو، داسې نه کوو چې مثال 15 ټاپ آرډر پکې واچا، 4 وکټ کیپر پکې واچا. د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، دا مشخص د دوی په خپل خوخه ده، ځکه دوی خپل د انټر کلب نه مخکې په فورمونو کې امضا کړي او دوی په خپل رول مشخص کړي وو چې زه مثال ټاپ آرډر یم، زه وکټ کیپر یم، زه آل راؤنډر یم. په دې اساس باندې دا ځل ټیمونه جوړ شوی ده چې ان شاء الله ډېر یو منظم ټیمونه وي او هر لوبغاړي په پرفارمنس اساس باندې راغلي. او دام بیا درته وایم چې هیڅ لوبغاړي نه ده پاتې ده چې هغه پرفارمنس کړي ټول باندې. اوس فرض مثال درته وایم، دا موضوع لږ به واضح کړو ځکه ټول باید سره پوه شو په دې موضوع باندې. اوس په یو ولایت کې مثال لس ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس کړي ده، مونږ هغه درې ټاپ آرډر چې په کار ده هغه مونږ اغستی ده. په یو ولایت کې لس آل راؤنډران پرفارمنس کړي ده، هغه کې په فاسټ بالینګ بخش کې، هغه په سپینینګ بخش کې. نو مونږ چې هغه یو په کار ده د فاسټ بالینګ په آل راؤنډرانو کې مونږ یو پک کړی ده، دغه باقی چې پاتې کیږي، یعنی هر څوک خپل رول سره په خپل ولایت کې مقابله کوي. په دې اساس ټیمونه جوړ شوی ده، کېدی شي بعض لوبغاړي په دې سر خلاص نشي چې هغه وای چې خو زما پرفارمنس ډیر زیات ده زولې پکې نه راغلی هغه خپل رول وګوري چې دی په هغه فورم کې دی چې شی لیکلی ده
همدارنګه ښاغلی میر مبارز ویلی دی چې سږ کال یې د دویمه درجه ولایتي سیالیو لپاره له ټولو لوبغاړو د یو یو فټنس ټیسټ هم اخیستی چې دا د لوبغاړو د راتلونکي لپاره مهم ګڼل کیږي
تاسو ته بهتره معلوم ده چې تیر دوه کالو کې همداسې فیصله شوی که چیرته په داسې ولایتونو چې هلته مثال میدانونه نشته اکاډمیانې نشته یا خلک په کرکټ ډیر کم آشنایي لري نو هغه ولایتونو کې داسې وشو چې مثال یو ټیسټ واخیستل شو ډیر خلک پکې ناکام شو نو په دې اساس باندې فیصله همداسې وشو چې خیر د دوی سره به مراعت کوو چې تر څو دوی یو ټیسټ په سیستم باندې پوه شي دوی لږ آګاهي پیدا کړي د یو ټیسټ په اصول باندې نو هغوی سره مراعت وشو تیر دوه کال البته یادومه چې هغه کې کوم لوبغاړی چې تا پرفارمنس کړی وو مثال که هغه په بالینګ بخش کې که هغه په بیټنګ بخش کې هغوی استثنا سو چې یو فیل کړی وو هغوی ټول په ټیمونو کې راغلی تیر دوه کالو کې درته وایم سه کال چون مونږ هغه تجربه کو هغه لوبغاړی چې په اصول نه پوهېدو د یو ټس باندې هغه په سیستم نه پوهېدو هغوی ته مونږ وویل چې سه کال چې چا فیل کو هغه خدای وکړي چې لس زره رنز هم کړي هغه گنجایش نشته یعنی په دې څلوېښت ټیمونو کې یو داسې لوبغاړی نه ده راغلی ده چې هغه یو فیل کړي ټول پاس البته د ګریټو دپاره پنځلس پنځه و معیار او د ګریډ ون دپاره چې بعضې لوبغاړي ګریډ ون یو ټیسټ هم ورکړه په دې جوریان کې شپاړس پنځه دی شپاړس اشاریه پنځه نو په دې څلوېښت ټیم کې یو فیل لوبغاړي پکې نشته چا چې پاس کړې ده پرفارمنس یې صحیح ده هغه په سل فیصده ټیم ته راغله دا ځل یو بل نوښت هم شوی ده چې هغه دا دی چې مثال اوس مثال تاسو ته درکوم د بوز زون ده په دې بوز زون کې که چیرته د نیمروز لوبغاړی یو فیل کړي یا تا خبره چې مثال پنځه سپینران یې دا ټول فیل کړي نو دې نه دغه کوم هلمند دی مثال قنداري نور ولایت د دې په ریژن کې چې حسابېږي نو هغه نه سپینر ورته ورکول سوی ده یعنی داسې نه ده چې یو ریژن نه بل ریژن ته لوبغاړی ورکول سوی ده دا ځل دا یو ډیر ښه کار شو د کرکټ د رشد دپاره د کرکټ د تقویت دپاره یو بل اقدام افغانستان کرکټ بورډ واغستو چې هغه دا دی چې ټول په خپل ریژن کې ده یعنی هر لوبغاړی که چیرته فیلم کړي دغه می نو په خپل ریژن کې چې کوم ځای کمبودی په دوی ولایتونو کې هغه ځاین پلیئر ورته ورکول سوی ده خو د بل ریژن نه ورته نه ورکول سوی ده د دوی ټیم خپل ریژن کې پوره سوی ده دې کې شک نشته چې د تیر ګریډ ون نه را په دې خوا هر لوبو ته پلین کنډیشن یا هغه د لوبیز شرایط ورته جوړیږي چې هغه هم د لا شفافیت دپاره او هم دغه حق اقدار ته ورکولو دپاره دا شرایط جوړیږي نو خوشبختانه په دې ګریټو کې هم د لوبیز شرایط جوړ شوی ده ترتیب شوی ده چې هر ټیم څلور میچ لري یعنی اته ګروپ دی چې په دې اته ګروپو کې هر ګروپ کې پنځه ټیم لري په پنځه ټیمونو کې څلور میچ کوي هر یو بل سره میچونه کوي نو په دې اساس باندې پنځلس سکواډ د هر لوبغاړي ته کم از کم دوه میچه ورته موقع پیدا کیږي کوم کسان چې په سکواډ کې ده نو که کوم لوبغاړي پرفارمنس کوي کوم لوبغاړي چې پرفارمنس کوي هغه متواتر لوبیږي کوم لوبغاړي چې پرفارمنس نه کوي هغه حق چې دوه میچه د دوی د هغه ورکول کیږي هغې نه بعد دوی ته رسټ ورکول کیږي کوم نور لوبغاړي چې د هغوی ته چانس ورکول کیږي په دې ترتیب دا ځل هغه لوبغاړي ځکه نن سبا کرکټ ډیر موډرن ده کرکټ تیز ده نو په دلته یو بل دغه مضافه شوی ده چې دا د لوبغاړو دپاره هغه لوبغاړو دپاره چې دوی غواړي چې مثال آینده د ډومیسټک نور ایونټونه هم وکړي دوی چې پرفارمنس کوي یوازې د پرفارمنس موږ ته مطرح نه ده د پرفارمنس تر څنګ باندې دوی هغه کوم لوبیز شرایط هغه کوم اساس چې دوی ته ورکول کیږي په دغه اساس باندې دوی مثال باید خپل لوبه جاري وساتي اوس یو لوبغاړی که غواړي هغه ګریډ ون ته لاره پیدا کړي نو هغه کم از کم دې چې رنز کوي د رنز په څنګ باندې دوی باید خپل سټرایک ریټ هغه باید پنځه اویا نه پورته وساتي او په ګریډ ټو کې البته دا لوبیز شرایط ده یو بالر که غواړي ویکټ یې اخلي پرفارمنس یې ښه نو باید خپل اکانومي چې ده هغه باید شپږ نه پورته نه وي دا یو ډیر مهم ده چې اول ځل ده چې د افغانستان په داخلي لوبو کې خصوصا په ګریټو کې داسې یو لوبیز شرایط ورته جوړیږي چې دوی باید یو لوبغاړی چې په 15 ویا سټرایګریډ باندې لوبونه کی نو چاغه خ پرفارمنس کې هغه پات کیږي پاس لیول ته نشي راتلی ځکه نن سبا کرکټ موډرن ده تیز ده نو باید موږ ډومیسټک باید په مغه معیار باندې آماده شي آماده سي بالر نو په پلینګ 11 کې په پلینګ 11 کې باید دوی 15 بالران پوره ولوبوي مثال په هر ټیم کې ما مخکې یادونه وکړه چې دوه آل راونډر دی پکې یو سپیننګ آل راونډر دی یو فاست بالینګ آل راونډر کې چیرې ته دوی دوه آل راونډر لوبوي په 11 کې باید درې پراپر بالران ولوبوي چې دغه د بالینګ کوټه باید دکې چې مخکې خود سه وو چې مثال پارټ ټایمر راتو به تاوره وکړه نه هوره وکړه نو دې دپاره لوبیز شرایط جات شو ترسو هر لوبغاړي ته په خپل ځای په خپل پوزیشن په خپل رول ورته مسلمه حق ورکول سي
احتیاط وجون کی او دردناک خلارا
مخکې وچ کوم څه زور راکیو هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلامې کم شو
ډاکټران څه وایي
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ
کڅ هم د ټیسټ اتلولیو یا ټیسټ چمپیونشپ د لیگ پړاو سیالي لا هم نه دی بشپړې خو د پایلوبي دوه لوبډلې معلومې شوې استرالیا او سویلي افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې دا ځل به د ټیسټ اتلولیو په پایلوبه کې لوبېږي استرالیا له هندستان سره د بارډر گواسکر په 15 ټیسټ سیالیو کې تر سخت مقابلو ورسته پایلوبي تزان رسولې ده یاد لوبډلې وکړه شول چې په یاد لوبلړۍ کې د هندستان لوبډلې ته درې د یو پر وړاندې ماتې ورکړي او په دې سره د نمرو په جدول کې د دویم مقام په ترلاسه کولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیدلې دي سویلي افریقا بیا هغه لوبډله ده چې خپلې وروستۍ 15 ټیسټ سیالۍ وګټلې یادې لوبډلې په وروستیو دوو ټیسټ سیالیو کې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د لومړي ځل لپاره لار پیدا کړې ده سویلی افریقا ټولې 12 ټیسټ سیالۍ وکړې چې اته یې وګټلې درې وبللې یوې مساوي کړه او په دې سره د نمرو مجموعه سلو ته ورسېده خو د ګټې اوسط یې 9.5 ده استرالیا بیا په 12 سیالیو کې 11 ګټلې دي څلورې بایللې دي دوی مساوي کړې دي د نمرو مجموعه یو سل دیرشته خو د لوبې د ګټلو اوسط یې 3.5 ده په دې ګروپ کې هندوستان په دریم مقام نیوزیلند په څلورم سریلانکا په 5 انګلستان په 6 بنگلاديش په 8 پاکستان په 8 او ویسټ انډیز په 9 مقام کې ځای لري د ټیسټ اتلولیو پایلوبه به دا ځل هم په انګلستان کې ترسره شي خو دا ځل د ساوثهمپټن په ځای د لارډز لوبغاله د پایلوبې لپاره غوره شوی دی
ورزش مو له احتیاط لري ساتي
اوس د سوداګریزو لیګونو خبرونه درته وړاندې کوو ټاکل شوې ده چې د جنوري په 8 نیټه د سویلي افریقا شلوریز سوداګریز لیګ پیل شي دغه لیګ له دې اړخه مهم دی چې راشد خان پکې د وی لوبډلې لوبډل مشر دی او ځینې نور افغان لوبغاړي هم پکې لوب کوي ټول سیالي په سویلي افریقا کې تر سره کیږي او ګډونواله لوبډلې شپږ دي چې د هندستان غوړ لیګ آی پی ایل د سوداګرو لوري اخستل شوې دي په دې لیګ کې سن رایزر ایسترن کیپ مای کیپ ټاون ډربن سوپر جاینټ پریټوریا کیپیټل پارال رویلز او جوبرګ سوپر کینګز لوبډلې ګډون لري راشد خان بیا یو وار بیا د مای کیپ ټاون د لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی هغه به د روان لیگ سکال لومړنۍ سیالي هم کوي په یاد لیک کې د راشد خان ترڅنګ د مای کیپ ټاون په لوبډله کې عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم لوب کوي صدیق الله اتل او عمرزی بیا د لومړي ځل لپاره په دې لیک کې اخیستل شوی دی خو بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز به د پروټوریا کیپیټل په لوبډله کې برخه ولري د غران نور احمد بیا په سګنی پړاو کې ل نوید الحق سره یو ځای د ډوربن سوپر جاینټس په لوبډله کې لوبيږي د ولده چې د سویل افریقا شلوریز لیگ به د فبرورۍ په 8 نیټه پای ته ورسیږي د سوداګریز لیګونو په دوام کې بل خبر د بیگ بیش د لیګ په تړاو دا ده چې د بیگ بیش په لیګ کې لوبیدونکي افغان لوبغاړي وقار سلام خیل د یاد لیګ سره خپل سفر بشپړ کړی دی. هغه چې د هوبرټ هارکنز په لوبډله کې لوبیده د جنوري په 8 نیټه یې سفر په یاد لیګ کې بشپړ شوی دی. هغه د موقت وخت لپاره د یو بل لوبغاړي د ځایناستي په توګه اخیستل شوی و چې په دې لوب کی څو مهمې سیالۍ هم تر سره کړې دي. وقار سلام خیل ټول ټال 15 سیالۍ تر سره کړې چې شپږ وکټې پکې واخیستې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د امده خبر په پېته رسیدو سره د دی ونیزي سپورتي خبرونه هم بشپړېږي. تر بیا مو په لاس فارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.